السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وایي نړۍ هغو ګواښونو ته پاملرنه نه کوي چې له افغانستانه پیښیدونکي دي. میرزیایف پرون شنبه په سمرقند کې د منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې وویل چې منځنۍ آسیا او اروپا دواړه له مشترکو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. هغه دغه ګواښونه ترهګري، سخت دریزي، افراطیت، سایبري جرمونه، د نشه یي توکو قاچاق او کډوالي بللې ده. د ازبکستان ولسمشر ویلي چې د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره باید د طالبانو له حکومت سره تعامل وشي او افغانستان کې زیربنایي پروژو او پانګونې ته کار وشي. د سمرقند غونډه د ازبکستان په کوربتوب پرون شنبه ترسره شوه چې د منځنۍ آسیا او یو شمېر اروپایي هیوادونو مشران پکې جرګه شوي وو. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې د ګاونډیو هیوادونو ورته اندېښنې بې ځایه بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی دا اونۍ پاکستان ته ځي چې د سفر موخه یې له دغه هیواد سره د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا ښودل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د دوی د دفتر مشر ایریک مایر با د یو پلاوی په مشرۍ د اپریل له اتمې تر لسمې پورې په اسلام آباد کې وي. ویل شوی چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د قانونو په برخه کې د پانګونې او په ټوله کې د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړي. اقتصادي همکاري ورهاخوا به یاد پلاوی له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې هم خبرې اترې ولري. یاد پلاوی داسې مهال پاکستان ته ځي چې هغه هیواد کې اقتصادي او امنیتي ستونزې په دې وروستیو کې ډېرې شوې دي. ټاکل شوی د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د متحده ایالاتونو سفر پیل کړي. د نتنیاهو دفتر د شنبې ناوخته وویل چې نوموړی به یک شنبه واشنگټن ته روان شي او هلته به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ایران د ګواښونو او د امریکا پر نویو تعرفو خبرې وکړي. د نتنیاهو د دفتر د معلوماتو له مخې په دغو لیدو کتو کې په غزه کې د برمته شویو اسرائیلانو د خلاصون، د ترکیه او اسرائیلو پر اړیکو او د نړیوالو جزایي محکمې د هغه حکم په ضد خبرې کیږي چې نتنیاهو یې په جنگي جنایت او د بشر ضد جنایت باندې تورن کړی دی. ټرمپ او نتنیاهو د نړیوالو جزایي محکمې دغه تورونه بې بنسټه بللی دي. او د افغانستان او نیپال تر 19 کلنو کم عمره کرکټ ملي لوبډله نن یک شنبه د یو ورځنیو لوبه د لړۍ په دویمه لوبه کې سره مخامخ کیږي. د کرکټ د نړیوال شورا د معلوماتو له مخې نننۍ لوبه د نیپال د پلازمینې کټمنډو په ملپانی سټیډیوم کې ترسره کیږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړنۍ لوبه د تیرې پنجشنبه په ورځ ترسره شوه چې افغان لوبډلې نیپال ته د 150 منډو په توپیر ماته ورکړه. د دغه لوب لړۍ د دریمه او روسي لوبه د حمل په شلمه نیټه ترسره کیږي. د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبډله له نیپال سره تر لوبو وروسته د 19 کلنو نړیوال جام ته د غوراوي په سیالیو کې ګډون کوي. نړیوال جام ته د وتلو په دغو سیالیو کې افغانستان له عمان، هانګ کانګ، متحده عربي اماراتو او نیپال سره مخامخ کیږي. د دغه لوبو غوره لوبډله به د 2023 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړي چې د زیمبابوي او نامیبیا په کوربتوب ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. په بریتانیا کې د وی افغان خزینه فعالې د پناه ردیدو ته خبرګونونه د خزو فعالان وایي دغه خزی د پناه ور دي.
هر هغه څوک چې د خزو حقوقو لپاره کار کوي نو دوی ګواښونو سره افغانستان کې مواجهه لري. په دې اساس دا پریکړه صحیح کړنه ده.
ملګرو ملتونو پر پاکستان غږ کړی چې د کډوالو استلو دروي. یو افغان کډوال وایي
حالات ډېر زیات خراب دي. په هر ځینو کوڅو کې البته چاپیا جوړ کیږي، خلک وړل کیږي چې کیم ته داغه جنې وطن ته وړي. موږ په خپل کورونو کې پټ یو.
یو شمیر خبریالان وایي له هیواد بهر په غیر مسلکي کارونو لګیا دي. پکتیا کې د نیالګیو ایښودلو موسم زیات ګرم شوی، خو د نیالګیو په ځانګړې توګه د نیولرونکو ونو د نیالګیو بازار بیا خوند نه لري.
سکون ماشاءالله خو مال ده، خو نیالګی ده، خو خلک ډیر کمزور ده، زور نه رسیږي. کنه موږ خو کوشش کوو سمال خو پرزانه به باندې خرڅ کوو.
دا چې پسرلای دی او د نیالګیو خدلو ګټه چاپریال ته څه ګټه رسوي په دې اړه درته یو ځانګړې مرکه هم لرو. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
روسل هغه چې د بریتانیا حکومت د هیواد ته د افغان خزې د پناه غوښتنه رد کړه په دې هیواد کې د خزو او بشري حقوقو میشته فعالان د پریکړه غیر عادلانه بولی. د دې ډلې زینوې ازادي راډیو سره خبرو کې د بریتانیا د حکومت د پریکړې په غندر سره وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو اوسنۍ وضعیت او د خزو او د حقوقو پراخ سرغړونه د پکتو د دې خزو ژوند به حالت له جدي ګواښونو سره مخامخ شي. دوی وایي چې باید بریتانیا په دې ډول پریکړو لسره کتنه وکړي. تفصیل په دې راپور کې
روستله هغه چې د بریتانیا د حکومت لخوا د وی افغان خزو د پناه غوښتنې درادولو په اړه راپور خبر رسول، په دغه هیواد کې یو شمېر میشتو افغان خزو د بریتانیا د پریکړه غیر عادلانه بولی او په دې اړه د بیا غور غوښتنه کوي. په بریتانیا کې ځینو میشتو د بشري او د خزو د حقوقو فعالانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو له لوري د خزو د حقوقو پراخ سرغړونو او په افغانستان کې د بشري حقوقو اوسنۍ وضعیت په کتو دغه هیواد ته د یادې خزو بیرته ستنول به له ګواښه خالی نه وي. له دې ډلې مریم مصطفی
واقعا جای تاسف داره از نظر من رد درخواست پناهندگی زنان افغان.
دا واقعا اندیښنه زیاته ای د افغان خزو د پناه غوښتنو ردول په ځانګړي توګه د هغو چې د بشري حقونو په فعالیتونو او اعتراضونو کې برخه اخیستي ډېر اندیښمنونکی ده. د بریتانیا په شان د خزو د حقونو ملاتړو هیوادونو له لورې د دې وضعیت او ترخو حقایقو نادیده نیول د دغو خزو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. دا پریکړې باید د سیمو شرایطو او واقعي ګواښونو په بشپړه پوهه ولاړی
وی. په بریتانیا کې د خزو د حقونو بلې میشتې فعالې نظیفې حقپال ازادي راډیو ته بیا وویل
افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت لاندې جندر اپارټاید جریان لري. یعنی معنا یې دا چې د افغانستان د خزو او د خزو د فعالینو پر مخ محدودیتونه ډېر زیات دي، هغوی شکنجه لاندې دي، هغوی حقونه نقضیږي، او هر هغه څوک چې د خزو حقونو دپاره کار کوي نو دوی ګواښونو سره افغانستان کې مواجه دي. نو په دې اساس دا پریکړه صحیح پریکړه نه ده، او په دې پریکړې باندې د بریتانیا حکومت باید تجدید نظر وکړي.
بریټانوي ورسپانې کارت یان تازه راپور ورکړی چې د بریټانیا حکومت د مستعار مینا نومي وی افغان خزي د پناه غوښتنه رد کړې ده. په راپور کې راغلي چې مینا په افغانستان کې د بشري حقوقو د دفاع لپاره خپل ځوان لګواک سره مخ او وروسته یې بریټانیا ته پناه وړې ده. د کارت یان پټکو د بریټانیا د کورنیو چارو وزارت وړاندې معمولا د هغو خزو چې د خزو د پیاوړتیا لپاره یې د کار لامل د طالبانو لخوا د هدف ګرځېدو خطر سره مخ وي، او دا چې د لویدیزو پروژو سره به یې همکاري اسناد او شواهد وړاندې کړل د پناه غوښتنې غوښتن لیکونه یې منل. خو د 2024 کال د وروستیو دریو میاشتو د کډوالۍ د احصایو مخې د شپږ ویست افغان میرمنو د پناه غوښتنې غوښتن لیکونه هم د بریتانیا د حکومت لخوا رد سوي دي. د ګارډین پر راپور کې دا هم راغلي چې د مینا دوسیه ته د رسیدنې مامور ورته ویلي چې تشخیص سوي چې ته کبیر ته افغانستان ته ستنسي د زورونو یا زیان لریښتینی خطر سره به مخ نسي. پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دوه وروسته افغان خزي د تعلیم او کار په ګډون له سختو محدودیتونو سره مخ سوي دي. یو شمیر هغو خزو چې د دې محدودیتونو په خبرګون کې اعتراضونه پیل کړي وو د طالبانو لخوا بندیان سوي او څمودي د دوی په زندانونو کې تیرې کړي. د طالبانو د حکومت لخوا د خزو پر وړاندې د دې ټولو محدودیتونو لګولو او له سختو اقداماتو وروسته ډیری افغان خزي له دغه هوا د ووتلې او ګاونډیو هیوادونو یا امریکا او اروپا ته کډوالې سوي.
په بریتانیا کې مو دی افغان خزې د پنار د دوه تخبرګونونه واوریدل. اوس پر راښودې ته چې ملګرو ملتونو له پاکستان غوښتي چې له هغه هیواد دی د افغان کډوالو د ایستلو جبري لړۍ ودروي.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د ای سی سی یا افغان سیټیزن کارت لرونکو او بیا اسناد کډوالو پر وړاندې د نیول او له دې هیواد د ایستلو د پراخ عملیاتو د پیل خبرونه خبره شوې، د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې له پاکستان غوښتي چې د اسلام آباد، راولپنډۍ او نورو ښارونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو او جبري ستنونې لړۍ ودروي. د کارپوهانو ډلې د اپریل په 14 په یو اعلامیه کې ویلي میلیون افغانان په پاکستان کې پرته لدی چې په مشروع غوښتنو غور وشي د ستنېدو لګواخ سره مخ دي. په اعلامیه کې ویل شوی د پاکستان د حکومت دا اقدام د بشري حقوقو او کډوالۍ د نړیوالو قوانینو څخه ښکارا سرغړونه ده. په اعلامیه کې راغلي افغان خزین جونی نرخزیان قومي او مذهبي لګکی د پخواني حکومت چارواکي او امنیتي کارکونکي د بشري حقوقو مدافعان د رسنیو کارکونکي او خبريالان په دې برخه کې تر ټولو زیانمنونکي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستانه غوښتي چې په دې برخه کې د یو گاونډي هیواد په توګه خپل مهم رول ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه په جبري ډول د افغانانو د ایستلو په وړاندې د ضرب الاجل بیرته راګرځول په نوم کمپاین پیل کړی، او په دې کمپاین کې د هغو افغانانو کیسې راخیستي چې له پاکستانه تر ایستلو وروسته یې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دغه سازمان د اپریل په 4مه په یو اعلامیه کې ویلي چې پاکستان په غیر قانوني ډول افغانان وباسي. پیلامه کې راغلی په دې اړه د دوی د پیل شوی کمپاین هدف د هغو افغانانو د غږ پورته کول دي چې له پاکستانه د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان له بیلابیلو سیمو راپورونه وایي چې دغه هیواد د اس سي سي او بې اسناد افغان کډوالو په وړاندې د نیولو او ویستلو پراخ عملیات پیل کړي. په اسلام آباد او راولپنډي کې د اس سي سي کارت یو درلودونکو افغان کډوال چې محمد الله نومیږي ازادي راډیو ته وویل
حالات ډېر زیات خراب دي. په هر ځینو کوڅو کې البته چاپیا جوړ کیږي، خلک وړل کیږي چې کیم ته داغه جنې وطن ته وړي. موږ په خپل کورونو کې پټ یو، اقتصادي حالات مو ورستر بلې خرابېږي. نو د پاکستان د دولت نه مو هیله ممداده تر څو موږ ته دغه کوم وخت سره کړې وو دغه نور هم پسې لاله ګوګود کې تر څو موږ خپل کارونه په کراټول کو.
په راولپنډي کې میشته یو بل افغان کډوال نور الله وویل
پولیس چې دی نیول نه نیول شروع کړی دی، موږ خپل کورو کې پټ یو او نه یوازې دلته بلکې کراچۍ کې هم پېښور کې هم پولیس شدې په زور زمونږ کورو ته نوځي، مهاجر رانیسي، راشړي، حاجي کیمپ ته لیږي او حاجي کیمپ نه چې دی بیا افغانستان ته ډیپورټ کوي.
د پاکستان حکومت په جنوري کې اعلان کړی و چې د اس سي سي افغان تابعیت کارت لرونکي کډوال باید د مارچ تر 1 پورې له دغه هیواد په خپل خوښه ووځي، کنه نو له ټاکلې نیټې وروسته بعد دوی په وړاندې له زوره کار واخیستل شي. که څه هم وروسته اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د پاکستان د دولتي اسنادو پر بنسټ خبر ورکړ چې دا نیټه د اپریل تر 10 غزول شوې، خو راپورونه وایي چې همدا اوس د اسلام آباد او راولپنډي په ګډون د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو عملیات پیل شوي او کور په کور د پولیسو پلټنې روانې دي. د پاکستاني نو دراپورونو پر بنسټ پتیرو څو ورځو کې لږون افغان کورنۍ چې د اس سي سي کارتونه در لرل د تورخم لاله افغانستان ته ستنې شي. د غراس پرون دان ورسپانه د کراچۍ د چارواکو په حواله خبر ورکړ چې لدی خارا د 14000 یو سل او 13 افغانانو د ایستلو بهیر پایل شو. د راپور لمخې د هغه افغانان دي چې د اس سي سي کارتونه لري او تر اوسه پولیسو څباندې یو نیم سل کسان نیولې دي.
azadiradio.com د افغانستان د خبريالانو مرکز په یوشمیر هیوادونو کې په ځانګړي ډول ویدیو هیوادونو کې د افغان خبريالانو او رسنیو کارکونکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې ډیری دغه خبريالان د مهال په شاقه کارونو بوخت دي. خپل خبريالان هم د ستونزې تاییدوي.
هغه ته هم ما ريپورټر کاوه د کندهار څخه خبريالي مې کول ورسره او هم د وی خبرونی په اونۍ کې درلوده.
کندهار کې یو پخوانی خبريال او رسنیز کارکونکو و نو موړی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته جرمني ته کډوال شوی او نه غوړي د موضوع د اساسیت له کبله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل اوس له رسنیز ډګر ډېر لري په نورو کارونو بوخت دی.
دلته مش په المان کې د جاب سنټر د خواڅخه غاړستل کیږي چې مش باید په هوټلونو کې کار وکړو یا مثلا په داس ځایونو کې کار وکړو لکه د لاګرونو ورته وایي په اصطلاح د ګودامونو په داس ځای کې کار وکړو. ولې مش په هغه خپل مسلکونو کې چې موږ د افغانستان کې درلودل یا اوس په لاغه توانایي تر اوسه پورې رساله ده مشتکاره کوي سدا بډې شي.
د رسنیو څېړونکو ژورنالیست زیرک فهیم چې د محل په فرانسې کې اوسېږي هم ازادي رادیو ته د خبره وکړه.
وی ارتیا لري باید کار وکي او خپل کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کړي، اما په خپل مسلک کې کار ورته ځکه ستونزمن دی چې ځنې ژورنالیستان چې په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو یا نورو هیوادونو ته تګ چوي دي، هغه یې دغه هیوادونو له ژبې سره ناشنا دي او که ژبه زده کړي نو په ځینو هیوادونو کې قوانین فرق لري. نو په دې وجه باندې ډېر شمېر ژورنالیستان چې دي هغه د خپل مسلک په ځای باندې نورو مسلکونو ته مخه کړي ده او نور کارونه کوي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په یو شمېر هیوادونو کې د خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. وای ډېری د اوس په نورو چارو انډیر شاقه کارونو پوښتي. دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل دوی د دغه هیوادونو له رسنیو غواړي چې افغان خبريالان او د رسنیو کارکونکو دوی وړتیاو ته په پام جذب کړي.
مرکز خبرنگاران افغانستان
د افغانستان خبريالانو مرکز د هغو رسنیزو بنسټونو څخه چې په لویدیځو هیوادونو کې لکه جرمني او فرانسې کې دي غواړي چې د افغانستان د رسنیزو ټولنې هغه ورټیاوي چې اوس په دې هیوادونو کې دي د دغه هیواد رسنیو ته معرفي کړي او یو ځانګړی پروګرام د تولري څو زموږ خبريالانو د غشانو کولای سي په خپل کار او حرفه کې بوخت پاتې سي.
به همان کار خود یا حرفه خود مشغول شوند.
دا غوښتنه داسې مهال ده چې یو شمېر افغان خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو بیا په خپل ابتکار او شخصي هڅو ځینې رسنیز کارونه پیل کړي دي. خبریال صفت الله زاهدي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د جرمني په بون ښار کې میشت شوی، یو آنلاین راډیو جوړه کړې چې ټولنیزې پاڼې هم لري.
موږ په ویبسایټ کې جلا د راډیو لپاره یو بله پاڼه هم جوړ کړې چې هلته آنلاین راډیو د بېلابېلې خپرونې دي او دا خپرېږي. دغه سره ترڅنګ موږ د افغانستان شاق راډیو لپاره پر سوشل یا پر ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، انستاګرام، ټویټر او ټیک ټاک باندې هم خبرونې لرو.
یا د جرمنی په هامبورګ کې د زرمینی عزیز په نوم د یوې رسنیزې کارکوونکې لخوا د تلویزیون 25 په نوم د تصویري تولید یوه هڅه، په برلین کې د فرنګي فعال محمود سعید په زیار د هڅو په نوم د یوې مجلې چاپ او څو نورې هڅې. خو له دې سره بیا هم په ډېر شمېر سره افغان خبریال او رسنیز کارکوونکي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په جرمني او نورو اروپایي هېوادونو کې میشت شوي، یو وزګار دي یا هم د افغانستان د خبریالانو مرکز په خبره نورو او آن شاقه کارونو ته یې مخه کړې ده.
له خبرونو ور آخوا
د پکتیا اوسیدونکو وای چې سږ کال بازار ته د خرڅلانه لپاره په ډیر شمیر کې زینتی او میولرونکو نیالګی راوړل شوی، خو د خلکو اقتصاد یاری نه کوي.
په پکتیا کې د تازه میوه د پیداوار په خکېدو سره د باغونو جوړولو، د میولرونکو نیالګیو کینولو او ځینې ځایونه د ځنګلونو احیا او بیا رغونې ته د خلکو پام ډیر شوی دی. دوی وای د غلو تر کرلو او د هغې د پالنې په پرتله د میولرونکو ونو زحمت او تکلیف لږ، خو بڼوالو او بزګرانو ته یې حاصلات او اقتصادي ګټه ډیره ده. په پکتیا کې د نیالګیو کاروباریان وایي اوس مهال نیالګي د همدې ځای په قوریو کې کرل کیږي چې په دې سره یې کیفیت ښه شوی، خو د خلکو اقتصاد کمزوری دی او رانیولې ورته ګران دي. په پکتیا کې د نیالګیو یو پلورونکي نعیم جان مشال راډیو ته وویل
سږکال ماشاءالله ښه مال ده، ښه نیالګي ده، خو خلک ډېر کمزور ده، زور نه رسېږي. کنه موږ ښه کوشش کوو سه مال ښه په ارزانه قیمت په ارزانه بیې باندې خرڅ کړو. دا د ګردیز قوریه سده مال ډېر په زیاته قیمت باندې په موږ باندې هم خرڅوي.
د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي د خلکو اقتصادي ځان بسیاینه په دې پورې تړلي بولي چې د کرنې د پراختیا، نیالګیو د برابرولو او ځنګلونو په حیا کې ورسره اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه هر اړخیزې مرستې وکړي. د پکتیا دوه تنه اوسیدونکي حاجي حنیف او محمد خان وایي
انشاءالله یقیني درته چې دا اوس دا ما واخیستل دا شی مې دا واخیست لا یې 3000 لا یې 1300 روپۍ چې حکومت ته شي خو سره وکړي د دې خلکو خارج ته دېون ضرورت پیدا شي.
نن سبا وخت کې حواله جای په جای دغه ونې خلک اخلي، بوټي اخلي، دغه کوي لګوي. پکتیا ته راته اوس باغونه حساب کتاب زیاته ډېر دي، هر شی ستا نور تم واکه اوس چانې اخیستې په کار دا وای اخلي وی لګوي. حکومت هم په کار مرسته کوي، کومک کوي، ورته ورسوي ټول هغه ته ورته ورسوي خلک مطلب کوي دي. ونې
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي دا سیمه باغونو او په ځانګړي ډول میوالرونکو نیالګیو لپاره ډېره مناسبه هوا لري، خو په دې برخه کې ورسره پوره مرسته نه ده شوې. یو ځایي قومي مخور علاودین وویل
باغونه خو څو وارې طلب کړي دي، اوس هم نومان په زراعت کې نمشته دي، چې راکوي نه نومان هم نمشته دي، راکوي نه راکېږي نه. ډېر ده، ډېر ښه باغونه کېږي، ډېرې ښې مڼې کېږي، ډېر ښه بادام کېږي، ډېر ښه هر څه فصل دلته ښه کېږي، ځکه دا ځکه شګبسته ده.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې د برخې مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي د نیالګیو کینولو، باغونو جوړولو او په ځانګړي ډول د ځنګلونو د بیا احیا لپاره امکانات برابر او ورباندې عملي کار وکړي. د کرنې د برخې مشر مولوي محمد امین هاشمي وویل
د زراعت وزارت له خپلې بودیجې انکشافي بودیجې څخه د پکتیا ولایت لپاره هم بودیجې تخصیص کړې وه، سپېغه باندې 6000 نیاله واخیستل شو د چهارمغزو، او هغه د پکتیا ولایت په 9 ولسوالیو کې چې هغه ځنګلدار ولسوالۍ دي او هغه چهارمغزو نتیجه پکې ورکړې ده، هغه توزیع شول او خلکو ته ورکول شول. کوشش وکړو چې د راتلونکي لپاره هم هغه ساحې چې هغه له ځنګلاتونه خالي شوي دي او یو د حیا او د سرسبزي لپاره ترتیب برابر کړو.
د یادونه وړ ده په عموم کې په پکتیا کې د سپرنی موسم په پیلېدو د نیالګیو کینول پیلېږي، او دا چې یاده سیمه سوړ اقلیم لري نو د نیالګیو کینول پکې د تودو سیمو په پرتله ډیر وخت دوام پیدا کوي. په پکتیا کې مڼې، زردالو، شفتالو، آلوبالو، چارمغز، زنغوزی، او د زینو نور ونو وچی او لمدې میوي خنتیجه ورکوي. خو د مڼو خو حاصلاتو ته په کتو په وروستیو کلونو کې د دې سیمې خلکو د نورو میوو په پرتله د مڼو باغونو ته توجه ډیره کړې ده.
اوریدونکو په پکتیا کې مو د نیالګیو د کینولو واوریدل. دا چې په سرلای د نور څه کول پکار دي تر څو چاپیریال تازه وساتل شي په همدې اواړوند نور مسلو زما همکار احمد شیبر له محمد ولی مدقیق سره مرکه کړي.
شیبر صاحب سرلای لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې همدې باید موږ انسانان هم خپل ژوند خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلق ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکونو پر رقم نه ده چې ته هر وخت غوړې نیال کینې. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وی ګلدانې جو لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکی او کوي چې په غټه کسه باندې نیالګي کینوي دا لومړی کار ده چې خلک کولای شي او دا ډیر نه مصرف وړي او په کم مصرف باندې دا کار کولای شي. خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه ده د سي موږ دا کینول نیالګي او څنګه روزنه وکړو څنګه پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې به دوه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو لکه په خزلې دي په کور کې کدا د ترکاري خزلې وي او کور کې نورې څه دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي او هغه عضوي مواد چې هغه خپل په طبیعت کې په څپری دي خپل تجزیه کیږي له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو په پرې نه د څه چاپیریال ککړ کی دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي دا په خوره باندې بدلیږي. موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو خزه په اشپزخانه کې کار کوي د پیازو پوټکی دی یا د کچالو پوستونه دی یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي دغه ته خلک په جذبالي په سترګه باندې ګوري ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي د په کارو باندې بدل کړي.
د دې اوسوي مواد چې تاسو یې اپرل کړل د پیازو پوستکی او د بانجاني رومي او یا داس شان کنه دا ترکه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوري دغه زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي. اول اقدام داده سی موگه در اوزوی او غیر اوزوی زبالی بیلی کن. موگه اکثر هوادوال در زبالی طول پی یو کچوره که سرانچی پیدی که پلاستیک هم پروتی، کاغذ هم پروتی، در نوشابو کتی هم پراتی، پتسان که در خوراکی مواد و پاتشونی هم پراتی. در کچیر موگه لحول سر نده بیل کن او در اوزوی در پوتی کسی دی در خوراکی موادو د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو کې چې راویلی ولرو او اویلی کې یو ځای ورته وکیندو او د الته ورواچو پریدو تر وخته پورې په سر باندې له خاورو ورواچو د بویم نه کوي او د الته خپل تجزیه کیږي بل اخر د خوره باندې بدلیږي که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه کني حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوي شو عمل دی وسات.
یعنی وبخشي لدینه لدينه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده.
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد د هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي د کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بل اخر موږ کوي چې کچېره وړ وړ د ترکاری پټي لرو دا پرته د ترکاری پروزلو کې له دې نه ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري.
او وبخشي تاسو ویل وای کڅو کاویلین نه لري په فارسن کابل کې په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځین لوی شهرونه لکه هرات کندهار او نور کچیرته څوک هتا په اپارټمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلد منزلونه چې جوړ شوي دي والته رهایشي منطقه د خلک ژوند کوي دوی یو آزاد ساحه لري دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سده ته ځوند کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالي خپل هر ورځ هلته راوړي لدينه سي زاي کې هلته واچي دوی ډیر زیاته خورا دوی تولیدوي سي په تناسب دي سي یو کور په تنای باندې د خوري تبدیل کی ولې وړوکي مدیریت غوړي سي خلکو کې د احساس څنګه پیدا کوي څنګه د احساس د درک د مسولیت هو کې ستګ کار کې سه هم وخلي ما یو وخت سي په دولت کې مسولیت درلود په کابل ښار کې یو ځای او سیالته د حیوانات زبح کول لکه کوشترګای او تویل د حیوانات نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډیره عمده منبع وه یعنی ډیر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ د دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مو ورته ویلې سي ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب سي په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ترې راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله سي دغه د کوشتارګا نه سي ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپل پټو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده
په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک منځته کړی ده په افغانستان کې خلک په شهرونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې برسې دنیا به پریدو زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نصیب کومه ښاری ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره سه خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي د په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بیل دې سه مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یو کڅوړه کې اچولای شو دغه په واس باندې پنځه کڅوړې خپل کورو ته وړي په کور کې د کڅوړې غوټه کړي بل اخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نو ورکړي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي ته فقط په شکل باندې لکه شکایت خپل سودا ترخلي دا پلاستیکی کڅوړه برته اچي په خزل او په ځای کې دا چون د پلاستیکی کڅوړې وزن نه لري په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره سی وګوره دا بیا برته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي نو ویلې ته سی دا ولوي د دې اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې نه نوځي بل اخر هغه منفذونه یا هغه پرونه سی دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندي د کابل ښار کې دا ټولې ویلې سی ته ګوره دا ټول د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا ده کچیرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شان کچیرې زموږ یو ودوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نسي پورته کولی او بیا نسي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدخر صاحب که د اوبو مسلې ته په شارونو کې راسو د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي نن سبا پسرلی دی په پسرلي کې بارانونه وي
د باران اوبو د مدیریت لپاره چې مثلا موږ وکړی سو په ویلې کې کچې د ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوی نه سی اوبو راوسی دغه د دې لپاره یو ژور څاغ وکیندو او دغه اوبه غوته څاغ ته مسیر ورکو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب شي د په اوږده مهال کې د او د مزکی لاندې واټر ټیبلز ورته وایي یا د اوبو ساته د مزکی لاندې دارا پورته کیږي بیا دا سره پورته سو د مزکی کې نمای زیاتیږي او بل اخر ګلان او بوټي کوي سي خنو مولګي
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
پاسل کې زه د لغمان ولایت د علي شنګ ولسوالۍ په مایل دره کې زمونږ کلی شمیانو میږي. زه په شمیا کې البته پیدا شوی یم او بیا نو زمونږ هغه غرنیزه سیمه ده، هغه سیمه ولته چې دی خو زما والد صاحب